سلام د ازادي رادیو هدي او ساته خبرونه ته راغلاست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شیبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی په مو کړی خبرونو ته. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سلیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سلیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې 30 تنه افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو تر زیاتې وروسته دا ډله افغانان هم له هغه هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژنو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیم د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غني شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کارډینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړې په څه باندې سلو فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړو معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کارډینل د الن دولان په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2016 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اگست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دی چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. په راپور کې د بهرنیو مرستو کمېدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیولو جیوپولیټیکی لانجې چې احتمالا اشاره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغیز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترینګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنۍ مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی، هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږې د چا نه پښتنه وکړي، وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم جګېږي کده شالاتي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پر نه لري، نو سو کو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته، کړئ ګو کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه بازورې باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلې د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د وروستۍ کتنې په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اورېده. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر ووایست یا له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 00 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 4 00 02 03 00 01 00. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د کابل پوهنتون د وبخی دی کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو خغلی احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، او قمری صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالره مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولې افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ دې ته لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مسایلو ته. زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم.
تکل سر تاسو محترم ملمت او همدارنګه اوریدم کې جسمو غړي او سلامونه مې کې هلي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا خو هغه پوښتنه ده چې زما په باور باندې یو دا خلکو په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نه شي. بالکل، افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بیوس دوه هیوادونو په قطار کې ولاړ دی. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالي نظم او ثبات هم په هغه کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیونه ډالره و. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد و، او د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد او په سملاره ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي، که د لسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه به هغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارونو باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان به دغه شته وضعیت فقر او بېوزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذارانې په دې پیسو ونه شوې، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیل وو په تیرو شلو کلونو کې، د هغو لاسته ورغلی دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصوصا 45 کلونو مخکې، بیا هم نسبتا تر پخوانه ښه دی تر تیرو لسیزونه. دا مال عامو خلکو نه اورېدلی دی، د خلکو دسترخوان بدل شوی، د خلکو کورونه اوس لري یو اندازه، ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ودې نښه ده او کنه افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بېوزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو؟
البته په هیڅ صورت نه. افغانستان د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې کاملا تغیر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د غي ناسم مدیریت د دې سبب شو شي د افغانستان د خلکو دغه ستونزې اوسم ده او په خوا هم به د مشکل باندې حل نشي کولای. تاسو خبرې سره موافق یم بالکل. د تیرو څلوېښتو شپږو کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تیرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په عوایدو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک نشر کړی ده د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه ګذاري په عوایدو کې شوې وه او وروسته هم وشوه، خو موږ داس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د ملي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی: زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاوو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحیدالله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خوارځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځانوژنه کولی. معصوم خان لیکي: میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلي: قسم په خدای پاک جل جلاله، ته خو عاید ښایي موږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړي. نوش جان یې شه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دې اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو. خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو د شکر، خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خانه خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید. البته ما اقتصاد میدن که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش موسسای مختلف در افغانستان کار میکردن و موسسا هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش که می آفت طبیعی در افغانستان خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. او دیگه می عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارزواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوې تغذیې نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. خب توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، اما توان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان، البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش هم شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک هم کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجا؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کردن نمیتونم، نی دولت مراد کردن میتونه، وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند از 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با 1.90 کار میکنه، در نظام آقای 1.40 افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، مثلا 1.4 بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، له دې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، له دې سره هم، له دې اوریدونکو سره هم خیر. زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدی شي؟ یعنې هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمدزی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مل دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واورېدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولی شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولای حتی مربوطه جهات نشي کولای چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي. ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څیړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپلو کارپوهانو څیړنه یې ده.
د دغه ډیټا یا د دې رپورټ په جوړولو کې دومره لاس معلومات راټول کړي دي چې دوی لاس د خلکو سره اخیستي دي. دا کدي واضح کړو نو معلومات تاسو ځواب درکړو. ما هم راپور ولست او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی دا وایي نشم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ دي چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان او د ټول رسنۍ حکومت او د ملګرو ملتونو کوم جلسان چې دي ټول د دې خبر تایید کوي چې بالکل نړیوال مرستې کمیشن دي د پخوا په پرتله باندې او دې یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور او همدارنګ د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي نامې د خطرونو د جګړالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداري ورکړی دی چې تقریبا په 15 میلیونو پورې افغانان خیلی جدي لوګې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی دی که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. مګورو بیکاری د وزلی د زیاته شوې د دغه سیم د ازادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکه واورېدل چې هغه وي وي مګور ازادي د اور باندې کار ته ځو کار نه پیدا کیږي. همدارنګه اف ایو چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښاله یا زمبو د کمخ سره مخ دي کرایي دوړي د خوراکي توکي به لوړي دي د خلکو د تناسب باندې ډېرې لوړي. دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ پایو دوه هم په افغانستان کې نشته نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیان یا سازمانونو هم تایید نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي. هغه دا چې طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کوي لکه چې دوی د مالیاتو ټولو په برخه کې کار کوي کړه د افغاني نسبي ثبات ساتل نه بالکل دا یو واضح یو لمحاله تخنیکی پر مخکبونه دی خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر ټول سپور عملی هغه ډیر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي هغه هڅې موثرې هڅې دي خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهیزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زئی صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی یو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو
بلې ګرام ما زغوري
اوسه اورو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان څخه سلامونه می قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو میلمنو ته سلامونه. زه قاری محمد ایوب پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خپور شوی، په کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصرې هم ولوستې د زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ستاسو تجربه په غذای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګورئ له خلکو سره ګرځئ او تماس نیسئ له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوار دی او کنا د خکیدو په حال کې دی؟
کومې پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسدې اقتصاد فاضي په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو، باوجود چې جوزجان د غازو معدنو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي. دلته ځوانان بے روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پرزن درې سو مصرف لري، هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به ښیي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه ناڅه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن د هغو معاش به لوړ وي، د هغو اقتصاد به صحیح سم به وي. ولیکن د هغو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې قطه سو هېڅ شی نه لري. نو بله خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دی چې معاش لري، څوک لس زره لري، څوک درې زره لري، څوک پنځه زره لري. نو په دغه درې هغه لس زره له اخر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي، نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تروسه پورې عمل نه کوي قاری صاحب،
دوی کې برخه نشي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مر سره کول ته ناڅه، هغه بشري مرستې هم پر افغانانو باندې بندې شوې، وګر چې کومکونه په واسطه و په دې باندې کېدله، د کریدارانو د لاسه راوتله، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شوه. کوم بشري مرستې چې ایالات متحده کولې، هغه هم را باندې بندې شوې. او زموږ نه میلیارد ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا ګرد خبرې سر راټول کړو، یو خبره ځینې جوړ کړو. نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولې زموږ ګاونډیان موږ ته په دې عزتي ګوري؟ ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دغه هر افغان چې د مجبورۍ دي، کدا سي چې ویشتل کیږي، که زورول کیږي، که د بل خاورې ته بیا قانون وراوړي، کدا سي چې مرګ خرابېږي یا شکیږي، دا خلک د مجبورۍ دي. تکل صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په دامنځ منځ کې څو ځلې پوښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپلې خبرې مو اورېدې. ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه په منځ منځ کې چې تاسو ویل معلولین ډېر کمزوری قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخواه اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ پې بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترمه، د ازما وزر قبول که، د ازما تلیفون یو عیب لري، دلته شبکه خرابی د شبکو هم ده، د ازما تلیفون یو عیب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل غږ نه اورم. د ازما وزر قبول که، ته خو زموږ دایمي همکار یې.
الیکم دا بیا خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل چا خبرو ته غوږ نه نیسئ. ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نه و خبر؟
یا ټلیفون می ستونزه لري صاحب، راځي خدمتونه قبول کړه، موږ ته ډېر عمر سره مینه سره لرو.
خبره
دا
چې
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي. دغه معاش هغه چې لس زره معاش اخلي که اته نفره نانخوره وي، نو د هغو به دا یو لکو شل زره روپۍ تر یو اندازې پورې بسیږي. او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې درې زره اخلي، هغه معلول چې پنځه زره اخلي او اته نفره نانخوره ولري، معلول قشر اصلا کار نه دی شوی. دغه تکل صاحب زموږ معلولین بعضې مغروره دي، موږ د چا څه خیرات نه غواړو. صحیح، موږ د چا څه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخلي و هغو ته دغه درې زره نه درې زره د میاشتې معاش، هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه درې زره روپۍ د یو مریض د یوه ډاکتر د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله با انصافه خلک دي، پر وینو جلا میانه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. او بخښي پښتون صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي کې وتعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي، خدای د افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي څخه خلاص.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، له ملمنه ښاغلی احمد زین او استاد احمد زین دا پښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس ل ډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده، او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزي صاحب ته ورشو، یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کی اله تر سره آزادی راجو نور همکاران اوریدین کی مرما احمد صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خلاص لست خبرونه ته. تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست؟
بله بله، له خیبر پښتونخوا هری پور نه. بالکل،
خلاص
زرملوال صاحب مډیره مننه.
مهرباني،
خیر دې نشته. ان شاء الله همکاران هم خدي
سلامت وسې. مهرباني وکړئ چې لاره دې اوریدونکو لپاره امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري، او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست. له دې موضوع کو باب تبصره لري، او که د افغانستان د اقتصادي وضعیت په موضوع غواړي څه وایي، کله ملمنه پښتنه لري، مهرباني مایکروفون ستاسو دی.
نو نو جو کو اکثر به ملمنه پښتنه خو یو تبصره لرو. اقتصاد د افغانستان چې مخ په په جوړ روان د چاپ استلا د دې وجنې سره اکثر هیوادونه چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتلو په وجه باندې د ما خپل فکر باندې ځکه چې ته وغواړي د هیوادونه د شغال د موږ هیواد افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي، او اوس یې هم کوي روان دي. خو الحمدلله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، هغه مخکې شل کلنۍ غمیز ستېر شو، په هغه وخت کې امنیت نه و. الحمدلله امنیت هم ده، د چا عزت هم خوندي ده، هر څه خوندي دي. خو دلته داسې داسې دغه اقتصاد چې ده تکل صاحب، دا به د ټول هم داسې زما په فکر باندې هغه نه یم مخ په جوال باندې، ځکه ډېر داسې کسان شته، غټ غټ تجاران شته د مخ په هېواد کې، داسې خلک شته دي هغو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډېر ښه ده. هغه په بهرنیو هېوادونو کې څوک ولري، یعنی مثلا له هغه ځای نه بعضې خلک دي ځینې تجاران دي باید پانګونه وکړي له نورو هېوادونو سره، بغیر له دې نه چې امارت اسلامي افغانستان وکړي یا نه، نور داسې خلک دي تجاران دي، هغه باید پانګونه وکړي. له دې سره اقتصاد چې ده محترم احمد تکل صاحب مخ په ترقي باندې تلی شي. او بله خبره دا ده، د یادونې وړ ډېره ضرور خبره ده، دلته له ګاونډي هېواد پاکستان نه زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هېواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې. خو دغه اقتصاد که چېرته داسې وي چې دغه کډوال هم ورسي، نو کېدای شي دغه بوج هم په زموږ په هېواد باندې، یعنې یو بوج شي، خو بوج نه دی انشاءالله.
په دې ملګرو اوبخې د نړیوال بانک په راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوې، یوه برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنېدو له کبله چې شمېر میلیونو ته رسیږي، ویلي دی چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی.
نو بالکل دا ډیره ضرورت احمد تکل صاحب باید دې کې یعنی مخکې حکومت انجوګانې وي یا موسسې وي هغه باید ور ولو به انشار د آی او ان د وزیشانو نه واخلي دغه شمېر هیوادونه دي اوس ګوره د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان هغه خپل حق چې د هغه نه ورته ورکوي یا پیسې کنګل کړي دي دا ډېر وخت کېږي باید هغه خلاص شي او نور به د میلمه نه یوه لنډه پوښتنه وکړم هغه پوښتنه دا ده د محترم احمدزي صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي که چېرته د دغو اړیکې مخ په ښه کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي اثر کولی شي
ډېره زیاته مننه زربل څرګندونو باندې که څه لری راته ووایاست بیا به وروسته لږه موږ او تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکو
مګوینه شو لکه څنګه چې دوی ویلې چې افغانستان ته اوس په زیات اندازه باندې کډوال روان دي چې موږ هیوادوال افغانستان ته لازم د ایران او پاکستان نه دوی دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشاله وي خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ یا رکود حالت باندې روان دی د دې د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال و اوس افغانستان ته راځي د په دې خبره باندې دغه دا خبره پیدا ده چې دوی په وطن ته راتګ باندې خوشاله وي خو دغه خبره سره دا هم وایي چې د دې راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمېر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډېر تمرکز پې وکړئ خو د نور د بل اوریدونکي د قاري صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم مننه له تاسو نه هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي له یوې خوا که ورته وګورئ نوی خلق راځي نوی وګړي په زیات شمېر وګړي راځي له مسلکي مهارتونو سره راځي له پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هیواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هیواد اقتصاد ته یو څه ورکوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمېرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخصه باندې پوښتنه ده جواب وایم هغه دا چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتونکي ډېری دي په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لږ ستونزې هم لرو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېز دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېری دي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي د دې ترڅنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکي وایي په کمنټونو یا په نظراتو کې هم وایي چې کورونو کرایه خوراکي توکو به لوړېږي په تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده همدارنګه عامه خدمتونه دي روغتیا ده ښوونه ده دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېرېږي نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په بېنظمۍ راستانې شي متاسفانه ورته یو ډول بېنظمۍ هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
ناڅاپي راځي په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بیل دي چې د طالبانو حکومت سره همغږی وکړي. همداسې وایي
نو بالکل نو یو ډول بې نظمي وګورئ نو بې نظمي سره راستنېږي نو پرته د همبادې نه چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په دا اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
لطاسو ډیر زیات مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب هغه حالات خراب دي ملګریا لمړی د الله بیا د بل هله تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم یو افغانستان مې ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی. نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلي د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پرې کېده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم به شي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلي نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چېرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزاني وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 45 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا یو لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6500 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و، خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ و. اوس ډالر په 15 افغانۍ دی، تیل 3 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی. نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولی نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلي لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډېر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و، فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خو دی وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل، ویل شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن د نسبي امن د افغانستان کې، ولې عملاً موږ د دې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زید، دا چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، دا په کرنه استوار یا ولاړ دی او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي، او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي، زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې د 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې نیولی، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغسې چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه بشوي د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې وویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې چې کار کوي خو هغه خاصي او کارونه چې دي کافي نه دي. بسنه نه کوي د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته سهنه لري.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مو هیڅ بدلون نه دی راغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي. زه پیغام مقصد چې دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستی لیکي الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغاني مصرفوي او خرج ته منډې وهي. لس پنځه لس لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټل کار مې کړی، اووه سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلسو ورځو هم نه کېږي. انعام الله افغان لیکلي قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي؟ د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم وو خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډېره مننه تکل څه د ټولو اورېدونکو د محترم مېلمه ده، او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري د خبرونه کې موږ سره پاتې شول، مننه ترې کوو. بس تا ده چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او د د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول په کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي، او په هغې باندې تجنظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي،
د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې ولیکي او پلي کړي، کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانونو د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدا ده چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده، په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.